द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ترمشه یوریدن کو دا دا وائس اف امریکا ڈیوه ریڈیو دے دی تواروز دا کال دے دوزر اشپار سم او دا مارچ دا میاشتی دیار لسم انیتا دا پاکستان کے دے وقت دا سہر دا ماسخوتن شپک بجی افغانستان کے دا ماخام پینزنیمی بجی او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا سہر نہ بجی شیوی دی دا ڈیوه ریڈیو پا دیو ساتا خبری خبرونے کے ز انیلا خالد
او ز نصر کاکر
تاسو تا ہر کلے وایو اول راندی کو دا خبرونو سر ٹکی
پاکستانی مطبوعات وای بلوچستان کې دروانو بارانونو له عمله لشتل جو ولس کسان مړ سی وی هلته خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې هم بارانونو سخت زیان اړولې او نه کسان یې وژلې دي د بارانونو او سیلابونو څخه په اغیزمنو سیمو کې د جو ریډیو یو خبریال وای
مخه د خیبر پښتونخوا ضلع مردان ټانګ او قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې نه تنه وجل شوي او یو شمېر ودانیو ته زیان اوښتی
قبائلی سیمے اورگزو ایجنسی کے دا کوئلی درنگونو غورځېدو له امله پنځه مزدوران وجلی شوی دی او لس نور جوبل شوی دی ځایي پولیټیکل ایجنٹ وای د باقی پاتې نښتو مزدورانو د راستلو لپاره هڅې پیل کړې شوی دی
او جنگ زپلی شام کې د تشدد کچا کمولو او سبا د بیلابیلو شامی ډلو ترمنځ د امن خبرې اترې بریالي کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پیرس کې د روسیې او برتانیې له چارواکو سره لیدکاته کوي
او وسته خبرونه تفصیل
پاکستان کې چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو څخه لږ تر لږه 40 کسان مړ سوي او بلوچستان خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمېر کورونه نړېدلې دي د دوی په وینا بلوچستان کې ولس خیبر پښتونخوا کې نه او قبایلي سیمه کې دوه کسان وژل سوي د هوا پیژندنې پاکستاني چارواکي او د چاپیریال کارپوهان وایي هیواد کې دا بارانونه بې وخته او د موسمي بدلون له امله دي د هوا پیژندنې ادارې سبا د دوشنبه په ورځ هم کوټه او پېښور کې د بارانونو اټکل کړی دی اخوا د پاکستان په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي د زیاتو بارانونو له امله د کویلی د یو کان کښې نستو له امله لږ تر لږه اووه کارکوونکي مړه او یو شمېر نور دننه بند دي چارواکي وایي د اورګزو ایجنسۍ په شایګان نومي کلي کې د شنبه په ورځ د کویلی یا سونګو د ډبرو کان هغه مهال ونړېدی کله چې سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله سیلابي اوبه راغلې د دوی په وینا نه ویشته زیارکشان یې ژغورلی دي او د نورو د ژغورنو لپاره یې عملیات روان دي په پاکستان کې د کویلی قانونو کې د ساتنې د سامانونو او د هوا د استخراج نظام د نستوالي له امله زیاتره وخت هلته پیش رامنځته کیږي
بلوچستان ډیرا بوکټي ضلع کې د فرنټیر کور قواو پنځه وسلوال وجلې دي او پټ کې خودي شوي بارودي موادی هم را معلوم کړي دي دغه نه علاوه بلوچستان کې ځینې ډلو لخوا سیاسي او وسلوال تحریک هم د خپلو حقونو لپاره روان دی د بلوچ ملت پالو دریز د پنجاب دی دوی ته په خپلو وسیلو حق ورکړي نور تفصیلات لپاره زو د حمید سمسور رپورټ اورو
د ملیشیا کوویان وی چې دوی دوران کارانو کیمپ تبا کړی ل کیمپ څخه وسله هم ترلاسه کړي ده د ملیشیا قوا ویان وی چې دغه جلسوي کسان د ګازو پر پایپ لاینونو باندې په بریدونو د اغوا برای تاوان او پر امنیت خوندي ساتونکو باندې په يرغلونو کې توران وو د بلوچستان د ملیشیا قوا ویان وی چې دلته په کوټه کې هم امنیت خوندي ساتونکو ادارو او پولیسو په ګډه باندې د سریاب د بیبي زیارت په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې پنځه وسلوال کسان ونیول شو له دوی زخه وسله هم ترلاسه کړې ده دوی اوس د پلټونو لپاره نامعلومه ځای ته وړي دي د بلوچستان د ملیشیا قوا ویان خانواسی دا خبره هم کوي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو له کوټې څخه د سویر په لور د 115 کیلومتر په واټن باندې نن د سیوی په سیمه کې دوران کاری یو لوی پلانې ناکام کړی چې ناڅرګند وسلوالو د اورګاډي پر لاین باندې تر 12 کیلوګرامه زیات چاودیدونکي مواد یې شیوه دوی ونیول حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټا
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د بشری حقوقو ډلو د امریکای لخوا پاکستان ته د اف 14 جنگي جازونو ورکول د بلوچستان دولس لپاره تور رزبل لیدا د یادونې وړ دا 53 د امریکا کانګرس کې د هغه قرارداد نامنظور کړی شوی و چې پکې پاکستان ته د اف 14 جازونو ورکولو مخالفت شوی د بلوچستان لپاره د بشري حقوقو یو چارواکي جنیوا کې ویلي دي د پاکستان حکومت بلوچستان کې په دغه جاسونو بلوچستان وجني او د امریکا په شمول نړۍ نه اخستون کې وسلې د بلوچستانو په ضد استعمالوي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د روغتیا چارواکي وایي د پولیو د ناروغي په ضد درې ورځنی کمپاین به سبا د دوشنبه له ورځې څخه پیل کیږي چې پکې درویشت لکه تنه نږدې ماشومانو ته د ګوځان په ضد واکسین به ورکوي. د ګوځان د ناروغي په ضد د بیړنۍ څانګې ایالتي مشر ډاکټر سیف رحمان مطبوعاتو ته ویلي ټول ایالت کې تر شپږ زره زیاتې ګرځنده ډلې جوړې کړل شوي او درې سوه څلور دېرش ترانزیټي یا انتقالي مرکزونه هم ټاکل شوي چیرته چې به د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا کمپاین به چرشنبه تر ورځې پورې روان وي.
پاکستان جمعیت العلماء اسلام فیک ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې د پنجاب اسمبلی کوم د زنانو تحفظ بل 2018 پاس کړی دی. په هغه کې ځینې سیزونه د اسلام خلاف دي او همزه کبه پکې ترمیم کولای شي. دی وایي د پدې حق لا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ورسره د ټلیفون د لارې تماس نیولی دی او ویلی وو چې پنجاب حکومت په دغه بل کې ترمیم کولو ته تیار دی. یادونه وردا نږدې روزو کې د پنجاب اسمبلی د ښځو د تحفظ کوم بل چې پاس کړو په هغه مذهبي حلقو احتجاج کړو.
د پاکستانی طالبانو یوې ډلې مجلس عسکري ادا کړی چې د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې یې پنځه پاکستانی عسکر وژلې دي. دغه سیمه کې د پاکستان فوج د تندره وسلوالو په ضد عملیات روان کړي دي خو د طالبانو د ډلې د اداګانو آزادو خبري سرچینو او چارواکو پخلی نه دی کړی. او هلته په افغانستان کې حکومت مخالفه یوې وسلوالې ډلې حزب اسلامي اعلان کړی چې د سولې په خبرو کې به برخه اخلي. د هغه وروسته چې صدر اشرف غني تیره اونۍ و ټولو یاغي ډلو ته د مذاکراتو یو ری بیا بل نه ورکړه. نن د یکشنبه په ورځ یو بیان کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ویلي دوی دا بلنه قبلوي او افغان ملت ته په ډاګه کول غواړي چې دوی سوله غواړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي وایي صف امریکا ته ویلي حزب اسلامي د خبرو لپاره دوه کسیزه ډله هم ټاکلې چې پکې قاضي حکیم حکیم او د حکمتیار زوم غیرت بهیر شامل دي.
شمالي کوریا وای دوی د جنوبی کوریا د حکومتي چارواکو په موبایلونو سایبر حمله نه دی کړی. د تور پر ورځ د شمالي کوریا یو ځای اخبار لیکلی دی چې د جنوبی کوریا لخوا کومه داوه شوی ده دا د تر هغه په ضد تجویز شوی لانجمن قانون د مرستې لپاره د ځان نه جوړ شوی کیسه ده. بلخوا د کمپیوټر د نظام سارنې یو ایجنسی این آی ایس وایي شمالي کوریا د فروری او مارچ د میاشتو ترمنځ د جنوبی کوریا حکومتي چارواکو په موبایلونو حمله کړې دي. ایجنسی دا دعوه هم کوي چې دې کال شمالي کوریا د جنوبی کوریا ریلوی چارواکو ایمیلونه پټولو کوششونه هم کړي کوم چې ناکامه شوي دي خو پیانګ یانګ دغه ټول الزامونه ردوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د یک شنبه په ورځ خپل برتانوي فرانسوي جرمن او اتالوي همنصبانو سره د شام د ستونزو په اړه ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال چې یوه ورځ وروسته به د ملګري ملتونو تر نظارت لاندې جنیوا کې د شام د سولې خبرې اترې شروع کیږي. د یک شنبه د ورځې تر خبرو اترو وړاندې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم مرکچانو ته خبرداری ورکړی چې د شام د صدر د آینده په باب خبرې نه کیږي. خو د مخالفینو مشر مرکچي محمد الوش وای صدر بشار الاسد باید ولاړ سي.
د امریکي صدارتي زغل کې کامیابی ترلاسه کولو لپاره د یو زر دوه سوه د ریپبلیکن ګوند ته د یو زر دوه سوه اووه دیرش نمایندګانو او ډیموکریټ پارټۍ ته د دوه زره درې سوه درې اتیا نمایندګانو ضرورت دی. دغسې دې وخت د شمیرو تر مخه د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو کې ډونلډ ټرمپ سره څلور سوه شپېته نمایندګان، ټیډ کروز سره درې سوه اویا، مارک روبیو سره یو سل درې شپېته او جان کیسج سره درې شپېته نمایندګان دي. بلخوا د ډیموکریټ پارټۍ امیدواری هیلری کلینټن سره یو زر دوه سوه یو دیرش نمایندګان او هم د دغه پارټۍ امیدوار برنی سینډرز سره پنځه سوه شپږ اویا غړي ملګري شوي دي. د امریکي صدارتي زغل لپاره د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ د ډیموکریټ پارټۍ امیدوار برنی سینډرز باندې تور لګولی دی چې سینډرز ورته داسې حالات جوړ کړل چې لوجې د ده په شیکاګو کې کېدونکي لاریون پاتې شو. د خالی پر ورځ اوهایو کې ټرمپ د برنی سینډرز په خلکو تنظونه هم وکړل خو سینډرز په جواب کې وویل چې دغه لاریون په دې وجه پاتې شو چې ټرمپ خپله داسې بیانونه ورکوي چې نفرت ترې خورېږي.
په عراق کې امنیتي چارواکي دا کوي شمالي کرکوک ښار ته نږدې د داعش وسلوالې ډلې دوه کیمیاوي حملې کړې دي چې له امله یې یوه درې کلنه ماشومه وژل شوې او تر شپږ سوه زیات کسان ژوبل دي. مامورین وایي د برید د شنبې پر ورځ تازه نومې کلي باندې سوی چیرې چې درې ورځې وړاندې هم د راکټونو له لارې کیمیاوي برید سوی وو. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادي ویلي د داعش په ضد به سخت ګامونه اخلي او د کیمیاوي ګازو بریدګر به له سزا څخه بچ نسی. یو سیمه ایز چارواکی عادل حسین ویلی له کیمیاوي وسلو څخه په سیمه کې سخته ویره خوره ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او سوریدونکو تاسو سره د لوبو په حق لباندې خبرونه شریکو او د دغه تفصیل تاسو لپاره په سټوډیو کې ناز زموږ همکار وکیل خان درکوي. ستړي مشي وکیل
ډیر مننه. انیلا کدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې ورلد ٹی 20 یا د ٹی 20 مقابلو یا نړیوال کپ لپاره چې کوم مقابله روان دي په هندستان کې دا غې پاړه لومبه خبر دا وخت په هندستان کې چې کوم میچ روان دی درمشالا کې نو دغه د نیدرلند او آیرلند ترمنځ دی د باران لوجه دغه میچ شپږ شپږ ورون ته راکم کړی شوی او نیدرلند خپل لومبه بیټنګ کړو او افغانستان آیرلند ته د په دغه مقرره شپږ ورونو کې د پنځو وکټو زیان سره د یو کم شپې تو رنزونو هدف ورکړی. دا وخت د آیرلند ټیم میدان باندې ولاړ دی او میچ کوي دغه یو کم شپېتو رنزونو ته ځواب وایي. پنځه وکټې پرې وتري سلور ورونه شوي دي او پنځه دېرش رنزونه کړي دي او ورته د ګټې لپاره دولس اشاریه پنځه صفر یعنی دولس نیم رنزونه په یو ور کې کوي. نو دا ورته پکار دي چې وی ګټي. نو د نیدرلند لخوا چې کوم بیټنګ شوی نو پای کې د ټولو نه زیات رنزونه چې شوي دي هغه ویش رنزونه شوي دي ورپسې بیا سوارلس او دغه شانتیا ته او باقي پاتې وکټ یا په صفر دوا او دغه شان صفر ته باندې پریوتی دي. د نه اشاریه اته درې رنز د یو ور کې کولو سره هغوی دا هدف ورکړ. چې څه هم تفصیلات د دې میچ راځي رستی نو تاسو ته موږ د دې وایو. د دې نه پس چې کوم میچ به کیږي یو سات پس نو هغه به د بنگلاديش او د عمان ترمنځ وي او د دې نړوان د چتیر ورځ کوم مقابله شوی هغه د افغانستان شوی او د زیمبابوي افغانستان دغه میچ ګټلی او په دغه ورلد ٹی 20 کې ځان د نورو ټیمانو سره یا غټو ټیمونو سره د مقابلې لپاره کوالیفای کړل دی کولی بشي. د پاکستان ټیم هم هندستان کلکتې ته رسیدلې تیر ورځ او دوی به هم په دغه مقابلو کې برخه اخلي. لومبه میچ په چکم کېږي او کوالیفایینګ میچ وي د روانه میاشتې یعنی د شپاړسم نیټه باندې به وي. بیا بل میچ کوم ډیر مهم ګڼل کېږي هغه به د هندستان سره وي دا به د مارچ په 19 نیټه باندې وي. تیر ورځ د پاکستان ټیم چې کله هندستان ته ورسېد بیا کله پریکټس یې کولو د پاکستان ټیم دغلته په سټیډیم کې نو د دغه ټیم کپتان شاهد افریدی هم مطبوعاتو سره خبرې اترې کړې دي او ویلې دي چې د کرکټ د سیاست نه لری وساتل شي او دوی به په هندستان تر اغری دي نو په ذهني توګه او جسمانی توګه باندې په مقابلو لپاره تیار دي. شاهد افریدی په دغه موقعدا هم ویلې دي چې کوم میچونه دوه دروسه پوری کړې دي او زیات خوند دی ول ورکړي نو هغه چې کله د هندستان په میدان باندې یا د هندستان د کرکټ چې کوم پیچونه دي په هغه باندې کړې نو هغه ول زیات خوند ورکړي دي. نو د آیرلند او نیدرلند ترمنځ چې کوم مقابله روانه غی ته یو ځل بیا راشو او تاسو ته رستي چې کوم تفصیلات دی هغه به تو وایو. هغه دی دا وخت و در شنزونه آیرلند کړی دی او دغه په سلور ورونو کې دوه بالونه باندې کړی دی. دین علاوه یو کم د یو کم شپې تو رنزونه هدف وته نیدرلند ور کړی دی. کدر مون اوردونکو ډیو ریډیو سره اوسه او په دې اکل چې کوم نور هم سرستي تفصیلات راځي د نیدرلند او آیرلند په اړه نو به تاسو ته وایو خو یو شمېر مهم راپورونه په دې خبري خبرونه کې لرو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګل او کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړي اصله کوړان دي چې په خبرونو کې واوریدل. پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو څخه لږتر لږه څلوېښت کس هم رسېوي دي او بلوچستان او خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمېر کورونه نړېدلي دي. د دوی په وینا بلوچستان کې ولس خیبر پښتونخوا کې نه او قبایلي سیمو کې دوه کسان وژل شوي دي. نور تفصیل ور باندې راکوي له سیمه څخه د جبر ریډیو خبریال ارشاد مومند.
ماهرین وای دا د اوګدې مودې بارانونه د ماحولیاتي بدلون اثرات دي. او د خیبر پښتونخوا موسمیات او محکمې مشر مشتاق علي شوی په دې خطه کې موسمي بدلون په تواتر سره لیدل کیږي.
دسمبر کی زیاد بارن میں بیا رو راغ بارن میں جنوری تشریف شو زیاد بارن میں بیا رو رو فروری و مارچ تشریف شو نو دا درسلو کا نو شو دیر کا لگی زیاد بارن میں دی مارچ و فروری تشریف شو دا اماغی سرن تا سکتو لشی خو کو مخیلی دی رو کا لگی نو گی نو دایا دینا زیاد بارن میں هم پا مارچ میشک شیو.
د پیښور پوهنتون ماحولیاتو څنګه استاد پروفیسر شفیق نمو پوښتل ماحولیاتي بدلون څه ته وایي او د دې نښې څه رقم ښکاره کیږي. نو هغه وویل
د درجه حرارت چې دی چې لږه لږه معمولي اضافه کیږي نو هغه په وجه به داسې چې سمندر هم ګرم شي ظاهره ده چې ځمکه ګرمېږي او سره سمندر هم ګرمېږي ځمکه او هوا یو ځای ګرمېږي سمندر ګرم شي دا سمندر چې ګرم شي نو هغې نه بخارات زیاد شي دي دغه بخارلو زی تاسو ته پته ملاغه نه بیا وریاځي زیات جوړيږي وریاځي چې زیات شي بیا وې سره بارانونو سی واشي ځنې دایلو کې بارانونو سی واشي ځنې دایلو کې بارانونو کم شي ځنې مخکرسته شي دا ټول یو ډېر څه چې دا مونته کې نظام دی چې پاره باندې سوالان لګیا دي او سم کوشش کوي.
ماهرین وای پاکستان کې د تیرو څو کالونو د موسمي بدلون اثرات لیدل کیږي او په ماحولیاتو کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر عادل ظریف وای چې سیلابونو او توپانونو سره سره به ماحولیاتي بدلون کې زړی ختم شوی ناروغي بیا تازه شي او نوې ناروغي به هم پیدا کیږي.
د موسمي بدلون سره دا بیا د افزایش کیږي لکه د ماشو کنه لکه چې د ماشو سره ملیریا کیږي دا داغې نه بیا ماشو په مختلف اقسام رااله یو ډنګي رالو زکری وایرس رالو نو دا هم ډېر نو داسې یو نوی نوی بیماری را روان دي دا هی موږ کنټرول او هغه ملکونو کې چې کم ځای کې د وسایل نشته د هیلت لکه د صحت داری دي هغه دومره موثر نه دي نو هلته به په افریقا کې په هندوستان کې پاکستان کې دا بیماری ډینګي ملیریا شوه بیا د اوبو بیماری چې پوڅه داسې سیلابونه راځي نو د خېټې بیماری دا لکه بیماری ټایفاید شو ډایریا شو دا شونه هم به بیا سوا کې انسان صحت ته هم یو ډېر لوی خطر لاحق دی.
ډاکټر ظریف زیاتوي چې په ریاستي کچه د ماحولیاتي بدلون مخه نیولو لپاره پالیسي جوړولو ترڅنګ عام ولس ته هم پکار دي چې د خپل برخه واچي او د ځنګلاتو کټۍ حوصله شکنیو کی او نوې ونی بوټي وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدمونو اوریدونکو، په ټول پاکستان کې او په خیبر پختونخوا کې پر لپسې بارانونه روان دي چې له وجې ځینې ځاني او مالی نقصانونه شوي دي. دغه نه علاوه په رګزو کې د درنګونو راغورځېدو له وجې 15 مزدوران وژلي شوي دي او لس نور جوبل دي. د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری د کویلی د درنګ یو کارکونکي سره خبرې کړې دي او په درنګ کې کار کولو په اړه ترې ځینې پوښتنې کړې دي. نور تفصیلات په دې رپورټ کې.
د قبایلي سیمو په زیاتره برخو او بیا په خاصه توګه اورنګزی او دره ادمخیل کې د کویلې په درنګون کې کارکونکو مزدوران د ګڼ شمېر مشکلاتو او نیمګړتیاو سره مخ دي او هم دغه وجه ده چې په دغه درنګون کې مزدوران د بیلابیل قسمو پیښو له وجې وژل شوي او جوبر شوي دي. زیاتره دغه متاثره د کویلې مزدورانو له تر اوسه مناسبه معایزه هم ندي ورکړې شوې. هم دغه سیو پیخه کوم چې د اورنګزی جنسي لوور سب ډیویژن ډولی علاقې کې پرون ناوخته د سخت باران په محل مخې ته راغله کې اوو کانکنستونکو خپل ژوند له لاسه ورکړو او نور ګڼ شمېر پکې ټپیان شول. د اورنګزی ایجنسی په دغه قانون یاد رنګونو کې کارکونکو سید ولی څوک چې د خیبر پښتونخوا شانګلې ضلع سره تعلق لري یا چې حکومت تر اوسه د هغوی هیڅ کوم ضرورتونه نه تر سره کړي او دا چې د هغوی معاش هم ډیر کم دی.
نو دا څنګه تبې سره هیڅ نه دی ترانسپورټ دا موږ سره نشته. او کم د اوسیدو ځای چې دی نو هغه مونږ ته د خپل ټیکدران چې اداره کړي، او د دې باوجود چې کم زمونږ مړی وشي یا زخمي شي نو په هغه کښې د حکومت زمونږ سره هېڅ امدار نه دی کړی. یو بل چې ده نو مونږ وګورو چې د حکومت سرکاري وګړي کوم دي، هغوی ته هر شپږ میاشتې په بجټ کښې د هغوی اضافه کړي، د هغوی نرخونه تنخواګانې زیاتېږي، او مونږ ته چې ده نو په دې کښې نه خپل هغه دغه کوم ریټ راکوي هغه مخکېنی کم ریټ چې دی هغه چې راکوي مخکې مونږ ته مزید د دې مونږ دا غواړو چې مونږ ته په دې کښې په هر شپږ میاشتې سم کښې د حکومت سره بجټ کښې زیاتېږي، د سرکاري ملازمانو اضافه کړي، داسې کښې د کورنۍ مزدورم اضافه وشي.
اورګزی او نیمه قبالی سیمه در ادم خیل کې زیاتره د کویلې درنګونو پلیز یا یو مخصوص وخت د پاره پټیکو ورکړی شوې، که څه هم د دغه درنګونو اصل شمیرې په حق له کوم دقیقه حکومتي معلومات نشته، خو ځایي اوسیدونکو یې چې د اورګزی جنسې په ډولی دروازې رای خیل سرخونه چپرمشتي او شیخانو کې د درې نیمو سو نه زیات د کویلې درنګونه دي، کوم چې د یوه ټیکیدار سید مرتضی په وینا د بجلی اوبو او سړکونو غوندې بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. یاد دی چې د قبایلی چارو حکومتي ادارې فاټا سیکریټ څلور کاله وړاندې اعلان کړی وو چې په قانونو یا درنګونو کې کارکوونکو واړه مزدورانو لبه د هغوی د داندې په مناسبت واړه اسانتیاوې او ضروري آلات ورکولی شي، خو تر اوسه دغه ژمنه په پوره توګه نه ده ترسره شوې، او همدغه وجه وه چې پرون ماښام د اورګزی جنسي ډولي علاقه کې دغه افسوسناکه پیښه مخې ته راغله. بل اړخ ته د راپورونو له مخه د خیبر ایجنسۍ باډې تحصیل کې د روانو بارانونو له وجې د ګڼ شمېر کورونو غورځېدو له امله د درې ماشومانو په شمول پنځه کسان وژل شوي او قریبا همدومره نور ټپیان شوي دي. د کورونو راغورځېدو دغه پیښې د باډې په بېلابېلو علاقو کې مخې ته راغلې، چېرته چې په دورستو کې راغلي زیاتره کډوال د ترهګرۍ له وجې متاثره شو خپلو کورونو په بیا تعمیر بوخت وو. تېر کال د مارچ په میاشت کې شروع شوي د کډوالو واپسې پروژې کې د حکومتي شمېرو له مخه تر شپږ اتیا زره کورنۍ واپس خپلو کورونو ته لېږلې شوي، خو د بیا بیا حکومتي اعلانونو او ژمنو باوجود پاکاخېلو، ملکدین خېلو، شلوبر، کمبرخېلو، کمرخېل او سپا علاقو کې د تباه شوو کورونو سروې تر اوسه نه ده مکمل شوي، او زیاتره کورنۍ اوس هم د خټو نه جوړ شوو په کچه کورونو کې کوم چې زیاتره دوی پخپله مرمت کړي په ژوند تېرولو مجبوره دي، او د روانو بارانونو دغې اوږدې لړۍ د باړې واپس راغلو کورنیو مشکلات نور هم اضافه کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیور رادیو، خیبر ایجنسی.
وایس آف امریکا ډیور ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو د ګلو قدرمنو اورېدونکو زوم د اسلام آباد لوري ته، چیرې چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د مخنیوي او د بشري قاچاق د مخنیوي د ادارې لخوا یوه غونډه سوې ده چې پکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د خیبر پښتونخوا گورنر یا والی اقبال ظفر جګړه هم وینا کړې ده. په دغه کانفرانس کې یا غونډه کې دغه هم شمیرې ورکول سوي دي چې په کال 2013 کې د بشري قاچاق له لوري 928 میلیون ډالر غیر قانوني جوړ کړل سوي دي، او دا هم چې زیاتره بشري قاچاق له پنجاب څخه کیږي او په خاصه توګه بیا له ګجرات، ګجرانوالا، منډي بهاودین، ډیره غزي خان، ملتان او سیالکوټ څخه. نور تفصیل ورباندې راکوي ارشد حسین په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د بشری قاچاق خلاف د ایشین پارلیمنټری پارټی د نړیوال کانفرنس د سوري لاندې را جوړ کړی شوی ورکشاپ ته د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د پاکستان پیپل ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری او د اتلس ملکونو څخه راغلي استازو خطاب کړی دی. په دې موقع د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویل چې انساني قاچاق یو سنگین جرم دی او د دې بنیادی علت غربت او بیروزګاری ده.
It is our collective goal to ensure more efficient governance that may raise awareness on the seriousness and the urgency of this issue, as well as punish this atrocious act so as to suppress it and finally eliminate it.
دی وای چې انساني سمګلینګ د نړۍ په زیاتره ملکونو کې خور دی او د دغه غیر انساني عمل د مخنیوي د پاره به ټولو ملکونو ته شریکې هلې ځلې کول وی. ورکشاپ ته خپل خطاب کې د پاکستان پیپل ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری ویل چې انساني سمګلینګ په هیڅ ډول د برداشت وړ نه دی او د دې د مخنیوي د پاره به د سیاست نه بالا ګامونه پورته کول وی.
The issue of human trafficking should transcend partisan politics. This is a moral issue which all of us must unite to confront. It is a stain on our conscience. It is slavery in the 21st century. And we cannot tolerate it.
دی وای بشری قاچاق یو اخلاقی مسله ده او د دې د مخنیوي د پاره به مونږ ټولو ته یو کېدل پکار وی. بشری قاچاق زمونږ په زمیر یو داغ دی او دا د یوشتمې پیړۍ غلامی ده. کانفرنس ته خطاب کې نورو وینا کوونکو ټینګار وکړو چې یو هیواد هم یوازې د دې لعنت خاتمه نشي کولی او په دې حق له ټولو ملکونو ته به خپل مینځه همکاری سیوا کول وی. په دې ورکشاپ کې د اتلس ملکونو پلاو ګډون کړی دی او د انساني سمګلینګ د مخنیوي د پاره پورته کړی شوي ګامونه او خپلې تجربې هم شریکې کړي دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان کې روزانه 1.5 زنانه چې عمرونه د 8 او 10 کالو ترمنځ دي یا خو د هیواد دننه یا بهر ملکونو ته قاچاق کیږي او پاکستان کې د بشري قاچاق کار یو لوی شمیره د ماشومانو ده چې د پاکستان نه د منځني ختیځ هیوادونو ته سمګل کولی شي چې پکې د زیاتره تعلق د پنجاب رحیم یارخان سیمې سره خودلی کیږي. د ملګرو ملتونو د ډرګز او جرمونو د څانګې د رپورټ تر مخه پاکستان کې بوخت جرایم پیشه نیټورک یوازې کال 2013 کې 920 میلیونه ډالر رقم د بشري قاچاق د لارې ګټلې دی او وای چې په سویلي ایشیا او منځني ختیځ کې سیاسي عدم استحکام بشري قاچاق کوونکو ته موقع ورکوي چې دغه تجارت نور هم خور کړي. او دغه رپورټ د پاکستان د داخله وزارت د شمار شمیرې په اساس وای چې هیواد کې د زرو نه زیات د جرایم پیشه عناصرو نیټورک په دې غیر قانوني کار کې ککړ دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
او اوریدونکو چې کوم رپورٹ تاسو سره شریکو هغه د ریاض حسین دی د سترګو مرزونو په حق باندې یو سیمینار شوی دی او په دغه باندې دوی دا رپورٹ تیار کړی دی. تفصیلات تاسو پام را ګرځو.
د صوبې په مختلفو برخو کې د سترګو د ناروغو د نمانځلو دغه لړۍ به د ګل د ورځې پورې سرته ورسیږي. د طب ماهرین وایي چې په پاکستان کې اکثره د عمر د زیاتوالي سره د سترګو په نظر کې کمی راځي او بیا دغه ناروغي په انساني بدن کې د سترګو دننه د تورو یا ګلاکوما سبب جوړ شي. په سترګو کې تورې اوبه څنګه کیږي؟ په دې حقله د سترګو د ناروغو ماهر ډاکټر ضیا محمد وایي چې د ګلاکوما یا په سترګو کې تورې اوبه کیدل هیڅ علامات نه لري، خو چې کله هم دغه ناروغي زیاته شي نو د سترګو نظر وسره ختميږي.
دا داسې بيماري ده چې دا په سترګو کې دننه د اوبو دغه د بوسې واشي، او چې کله دا د بوسې واشي نو دا د سترګې نه چې کم رګ مطلب مزغو طرف ته تللی دی، کم چې دا تصویرونه مزغو ته وړي هغه رګ مطلب ډسټرای شي او د هغې په وجه باندې بیا بنده د بینایۍ نه محروم شي. او د افسوس خبره دا ده چې د دې بيمارۍ نه کم بینایي لکه لاړه شي نو هغې ته ار ریورسبل بلایندنس وایي، چې هغه لکه بیا ته په هیڅ طریقه باندې ریکور کول نه شي او د هغې علاج بیا ممکن نه دی. کدا په وخت باندې د دې تشخیص وشي او په وخت باندې بنده ته پته ولګي چې زما په دې سترګو کې دا بیماری شته، نو د دې علاج د دوایا په ذریعه باندې هم ممکن دی او د دې نه علاوه د هغه آپریشن هم کیدی شي.
د طب د ماهرینو وینا ده چې په سترګو کې نظر کمیدل که یو اړخ د عمر د زیاتوالي سره تعلق لري، خو بل خوا په بدن کې د شوګر، د وینې د زیات فشار، خاندانی ناروغي او په ټولنیز ژوند کې میلاویدونکو ملاوټي خوراکونه هم د سترګو د نظر د کمی سبب جوړ شي. څېړنې وایي چې په پاکستان کې په سلو کې دوه کسان د سترګو دننه د تورو اوبو د ناروغي ښکار دي او 50% خلک داسې دي چې د هغوی په سترګو کې د وخت د تیرېدو سره نظر کمیږي چې عمرونه یې د 30 تر 50 کالو پورې مخته راځي. ډاکټران وایي چې کله هم عمر د 30 کالو نه زیات شي نو په سترګو کې د تورو اوبو د کېدلو خطرې هم مخ په وړاندې شي. ډاکټر ضیا محمد وایي چې په مقامی توګه د سترګو د معاینې کولو لپاره په هسپتالونو کې ټول سهولتونه موجود دي او وخت په وخت خپل سترګې چک کول ډیر ضروری دي.
سړی 40 یا داغې نه اباو دی او د چرته ډاکټر کتلی نه دی، نو په کار دی چې سترګو ډاکټر ته دی لاړ شي. هغه ته وایي چې زما خو نور ار څه نظر زما ټیک دی، ما ته ار څه ټیک ښکاري، خو زما د سترګو کې ته چک کړه چې په دې کې تورې بشته که نشته. بل هغه کسان چې د چا په خاندان کې لکه یو سړی د تورو اوبو د وجې نه ړون شوی دی، هغوی له خو ضرور دا په کار دی چې هغه لاړ شي او ډاکټر ته ووایي چې یاره زما مور یا زما پلار یا زما ماما د تورو اوبو د وجې نه ړون شوی، ته وګوره چې زما د سترګو کې دا بیماري شته که نشته.
د ډاکټرانو وینا ده چې په خصوصي توګه د کورونو دننه د ماشومانو د خوراک خیال ساتل او هغوی د کمپیوټر، ټی وی یا داسې قسمه شواګانو نه بچ ساتل دي کوم چې د سترګو د ناروغو سبب جوړیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
سړی مشه اوریدونکو د تور ورځ د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. یو ځلې بیا تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پاکستانی مطبوعات وایي بلوچستان کې د روانو بارانونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي. هلته خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم بارانونو سخت زیان اړولی او 9 کسان یې وژلي دي. د بارانونو او سیلابونو په اړه له سیمې څخه د ډیو ریډیو خبریال وایي.
مخه د خیبر پختونخوا ضلع مردان، ټانګ او قبایلي سیمه مومند ایجنسۍ کې 9 تنه وژل شوي او یو شمېر ودانیو ته زیان اوښتی.
قبایلی سیمې اورګزو ایجنسۍ کې د کولی درنګونو غورځېدو له امله 15 مزدوران وژلي شوي او 10 نور جوبل دي. ځای پولیټیکل ایجنټ وایي د باقی پاتې نښتو مزدورانو د راستلو لپاره هڅې پیل کړې دي.
او جنگ ځپلې شام کې د تشدد کچه کمولو او سبا د بیلابیلو شامي ډلو ترمنځ د سولې خبرې اترې بریالۍ کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پیرس کې له خپل برتانوي، فرانسوي، جرمن او اتلوي هم منصبانو سره لیده کاته کوي.
او اوس د خبرونو تفصیل ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان کې چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو څخه لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي او بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمېر کورونه نړېدلي دي. د دې په وینا بلوچستان کې 12، خیبر پښتونخوا کې 9 او قبایلي سیمو کې 2 کسان وژل شوي دي. او د پاکستان په قبایلي سیمو کې چارواکي وایي د زیاتو بارانونو له امله د کویلې د یوه کان کښېنستو له امله لږ تر لږه 2 کارکوونکي مړه او یو شمېر نور دننه بند دي. چارواکي وایي د اورګزو ایجنسۍ په شایګان نومي کلي کې د شنبې پر ورځ د کویلی یا سمنګ د ډبرو کان هغه مهال ونړېدی کله چې په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله سیلابي اوبه راغلي.
د بشري حقوقو ډلو د امریکې لخوا پاکستان ته د اف 14 جنگي جازونو ورکول د بلوچستان دولس لپاره تور ورځ بللې ده. د یادونې وړ ده تیروونی د امریکا کانګرس کې هغه قرارداد نامنظور کړی شوی و چې پکې پاکستان ته د اف 14 جازونو ورکولو مخالفت شوی و.
د پاکستان په بلوچستان یالت کې د روغتیا چارواکي وایي د پولیو د ناروغي په ضد ورځنی کمپاین به سبا د دوشنبې له ورځې څخه پیل کیږي چې پکې درویشت لکه تنه نږدې ماشومانو ته د ګزړن په ضد واکسین به ورکوي.
پاکستان جمعیت العلماء اسلام فیک ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې د پنجاب اسمبلی کوم د زنانو تحفظ بل 2014 سم پاس کړی دی. په هغه کې ځینې سیزونه د اسلام خلاف دي او ځکه پکې ترمیم پکار دی. په دې حق هغه وایي چې په دې حق له د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ورسره د ټلیفون د لارې رابطه کړې وه او ویلي وو چې پنجاب حکومت به دغه بل کې ترمیم کوي.
د پاکستانی طالبانو یو ویډلې مجلس عسکري دا کړی چې د افغانستان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 15 پاکستانی عسکر وژل دي. خو د پاک طالبانو د دې ډلې د اداګانو آزادو خبري سرچینو او چارواکو په خلای نه دی کړی. او په افغانستان کې حکومت مخالفه یو وسلوالې ډلې حزب اسلامي اعلان کړی چې د سولې په خبرو اترو کې به برخه اخلي. د لغه ورسته چې صدر اشرف غنی تیر اونۍ و ټولو یغي ډلو ته د مذاکراتو یو وری بیا بلنه ورکړه.
شمالی کوریا وای دوی د جنوبی کوریا د حکومتي چارواکو په موبایلونو سایبر حمله نه دی کړی. د تور پر ورځ د شمالی کوریا یو ځایی اخبار لیکلی دی چې د جنوبی کوریا لخوا کوم داوه شوی دا د ترهګرۍ په ضد تجویز شوی لانچمن قانون د مرستې لپاره د ځان نه جوړ شوی کیسه ده. بلخوا د کمپیوټر د نظام سارن یو ایجنسی وای شمالی کوریا د فروری او مارچ د میاشتو ترمنځ د جنوبی کوریا حکومتي چارواکو په موبایلونو حمله کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنند یک شنبه پر ورځ خپل برتانوي، فرانسوي، جرمن او اطالوي همنسبانو سره د شام د ستونزې په اړه ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال چې یو ورځ وروسته به د ملګری ملتونو تر نظارت لاندې جنیوا کې د شام د سولې خبرې اترې شروع کیږي. د یک شنبه دروازې د تر خبرو اترو وړاندې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم مرکچانو ته خبرداري ورکړی چې د شام د صدر د آینده په باب خبرې نه کیږي.
د امریکای صدارتي ځغل لپاره د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ د ډیموکرات پارټي امیدوار بنی سینډرز باندې تور لګولې ده چې سینډرز ورته داسې حالات جوړ کړل چې لوجي د په شیکاګو کې کېدون کې لاریون پاتې شو. خو سینډرز په جواب کې وویل چې دغه لاریون په دې وجه پاتې شو چې ټرمپ داسې بیانونه ورکوي چې نفرت ترې خوريږي. د امریکای صدارتي ځغل کې کامیابی ترلاسه کولو لپاره ریپبلیکن ګوند یو زر دوه سوه او و دیش نمائندگانو او ڈیموکریٹ پارٹی ته د 2303 نمائندگانو ضرورت ته. دغه سی دی وخت شمیرو تر مخه د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو کې ډونلډ ټرمپ سره 1600 نمائندگان، ټیډ کروز سره 300 او یا مارک روبیو سره 1300 او جان کیسټ سره 300 نمائندگان دي. بلخوا د ډیموکریټ پارٹی امیدواری هیلری کلینټن سره 1200 نمائندگان او هم دغه پارٹی امیدوار برنی سانډرز سره 1500 غړي ملګری دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او سمجو د پاکستان لوري ته چیرې چې د پولیو په ضد د درې ورځنۍ کمپاین به له سبا څخه پیل کیږي. خو په عین حال کې د روغتیا لپاره مرستیاله وزیر سایره افضل تارړ ویل دي چې په پولیو کې په پاکستان کې څرګنده کمی راغلی دی. او د دې په وینا روان کال تر اوسه پورې شپږ کې سونه رامنځته شوي دي چې پکې خیبر پښتونخوا کې درې، بلوچستان کې یو او په سند کې دوه، او تیر کال هم په دومره موده کې شل کې سونه رامنځته شوي. نور حال الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
تیر کال دا شمیره هم په دومره موده کې شل خودل شوې وه. د صحت وفاقي وزیر سایره افضل تارټ سینټ ته ویلي دي
خیبر پختونخوا کې کئی اضلاع ایسے ہیں کہ جہاں پولیو وائرس سب نہیں ہے اور اب اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھیے گا کہ جس طریقے سے اب پشاور میں کام ہو رہا ہے اگلے کچھ مہینوں میں آپ کو وائرس وہاں سے ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا.
چې د خیبر پختونخوا یو شمیر ضلعوں کې اس پولیو وائرس نشتا او اس چې په پیښور کې کوم کار روان دی نو راتلون کې یو سو میاشتو کې به دغه تنهم پولیو وارس په ختمېدو ولیدل شي. په پاکستان کې د یونیسف نماینده انجلا کرنی خبریالانو ته ویلي دي چې پاکستان کې د پولیو کیسونو کې ډیر زیات کمی راغلی دی. ولی چې د پاکستان حکومت د یونیسف سینټر فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن او بل اینڈ ملنڈا گیټس فاؤنډیشن په مرسته د هیواد تقریبا هر برخې ته رسیدلی دي او ماشومانو ته یې د پولیو څاڅکي ورکړي دي. یونیسف دا وکړی دا چې دوی به سخت کال په پاکستان کې په پولیو وائرس خپرېدو باندې کابو راولي او راتلونکي دریو کالو کې به پاکستان د پولیو نه په مکمله توګه صفا کړي. چارواکي وایي چې قبایلي سیمه کې روان پوځي اپریشن د حکومتي هڅو او نړیوالې ورورولۍ مرستو په پاکستان کې د پولیو کیسونا کمولو کی مهم رول لوبولی دی. په قبایلی سیمه کې د اپریشن شروع کېدو نه وړاندې دغلته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکول حکومت په نړیواله کچه سختو پریشانیانو سره مخ کړی وو. او د کال 2014 د پولیو شمیرې را وړاندې کېدو نه وروسته خو په پاکستانی وګړو د سفری بندیزونو خبرونه هم مخې ته راغلي وو. خو د اپریشن پیل کېدو نه وروسته د شمالي او جنوبي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو تقریبا 1500 ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکړی شوې، د کوم له وجې چې دې کې غټ کمی ولیدلی شو. او هم دغه وجه ده چې سخت کال د قبایلی سیمې نه د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. په کال 2015 کې په پاکستان کې د پولیو 450 کیسونه ریکارډ شوي وو، او په کال 2014 کې د پولیو کیسونو شمیره 306 وه، کومه چې 1300 کالونو کې د ټولو نه زیاته وه. په دې کې د ټولو نه زیات د پولیو کیسونه 1.1 د قبایلی سیمې نه، 2.2 د خیبر پختونخوا نه، 25 د بلوچستان نه، 10 د سند او 15 د پنجاب نه ریکارډ شوي وو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
کدمن اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې ته د وخت غوږی. نو رپورټونه هم لرو تاسو د پاره، او زو په خبر تا چرته چې د پولیو رنز درې روزنه راتلونکي مهم لپاره د کارکونکو تربیت شوه دی. د دغه تربیت مقصد دا هم چې د پولیو تیر مهمونو کې کومې مسلې رامخته شوې دي په هغه قابو موندل شي، او د دغه نه علاوه روان مهم کې بعد د ساسکو سره د ویټامین اے ضروری غذا به هم ماشومانو ته ورکول شي. نور تفصیلات لپاره د نبیله مشتاق دا رپورټ.
پیښور کې پولیو ناروغتیا په ضد درې ورځنی کمپین کامیابۍ لپاره د کارکوونکو تربیت روان دی. ایریا انچارج شګفتہ ډیوا ریډیو ته دا وویل چې د ټریننګ کې د دې د کار جاج اغستل شوی دی، او تر شوی مهم کې د دې ته کمی ستونزې را مخته شوی دي، دا هغه هوارولو کوشش کیږي.
زمونږ چې دا اوس دې من کې چې زمونږ کمپین د دې د کامیابۍ لپاره مونږ ټریننګ ارنج کړی وو. په ټریننګ کې زمونږ مختلف ټاپکس ډیسکس شوی دي، آی کی ان او ریفیوزل ریکارډ او فیلډ رجسٹریشن بکس بارے کی خبر شوی دین. علاوہ په فیلډ کې چې ډورینګ کمپینز سره مشکلات راغلي، هغه په لمونګ ډیسکس کای کی زمونګ چې کم ریفیوزل یا ان او نو زیات ریکارډ شوی وو، پای باندې زمونګ یو سی او چې پای باندې زیات فوکس ساتي چې هغه هم سیم ډے باندې کوریج وشي.
روبینا یاسمین چې فیمیل کمیونټی ورکر په هیڅ کار کوي، او وايي چې دا ځل به 15 کالونه کم عمر ماشومانو ته پولیو قطرو په شمول د وټامین اے اضافي خوراک به هم ورکول کیږي.
دا روان کم کمپین دی کې مونږ پولیو قطرو سره مونږ دا اضافي کم خوراک ماشومان له ورکو، هغه کې ریډ او بلو کیپسول دی، هغه متعلق مونږ له دا نن کم ټریننګ وا هغه ورکړې دي. دا ماشومان له مطلب کم کم ایج کې مونږ ورکو کنه، دا یو اضافي خوراک دی ماشوم لا، او دی کې وټامین اے مقدار دی کم هغه بلو کیپسول کې یو لک پورې دی، او کم ریډ کیپسول هغه کې دوه لک هغه دی وټامین اے کې، او دا ماشومان لا ډیر ضروری دی. شپږ میاشتې پس دا کیپسول مونږ ورکو.
صحت محکمې سره تعلق لرونکي کمال شاه ډیوا ریډیو ته دا وویل چې دی ټریننګ کې فیمیل کمیونټی ورکرز ته په خصوصي توګه وایټامین اے اضافي خوراک په حق له تربیت ورکول شوې ده.
د پیر د ورځې نه کمپین شروع کیږي، نو موږ خپل نن ټیم ټریننګ کنډکټ کوو چې دوی به زی باقی دا دوی به ډور ټو ډور زی، او بیا چې کوم ماشومان دي ځان سره رجسٹر کړی دي هغه ماشومان ته به دوی د پولیو دوه څاڅکي خامخا کوي. پولیو ویسټیج به بالکل نه کوي، او د پولیو ډراپ سره سره به کوم دا زمګه نېشنل ایمونایزیشن ډے دا 14 نش کم روانيږي، په دې کې به دوی ماشومان ته وټامین اے کیپسول هم ورکړي. نو دا 6 من نواخله ترونی هر پوری چې کم ماشومان دي اغه ته به دی بلو کلر کې وټامین اے ورکړي، او د یو کال نواخله تر د 15 کال پوری چې کم ماشومان دي اغه ته به دوی دا ریډ کلر کیپسول ورکړي. نو اغه حواله سره موږ دی خپل ټیمز ته کافی بریفینګ ورکړو، دا مو په دې ټرین کل
فیمیل کمیونټی ورکر نوشین بی بی وای چې خلکو ته پکار دي چې پولیو ټیمونو سره تاون وکړي، ځکه چې دای بابا یو رس کې 15 کورونا پورا کوي. نوشین بیبی دغه هیله کوي چې پاکستان نه به زر د پولیو مرض خاتمه وشي.
نن موږ ته دلته کې ټریننګ مېلو شو، کیپسول هم راکړل، ویکسین هم راکړل، ډراپر هم کینچی ار سی راکړل، لکه موږ خو باد باران او بس جړې نه ګورو زو غو چې لکه دا پولیو د پاکستان نه ختم شي. خدای دې همت راکړي، 65 کورونا دي، موږ غو چې لکه کیپسول مته ورسی ماشومان تخپل حق مر ورسی ویکسین هم، او لکه کم ټیم لکه تیر پل ماشومانم کور کو او ټیم لکه بچت کو.
چارواکو وینا ده چې خیبر پختونخوا کې به 55 لکه 80 زره ماشومان ته پولیو ساس ورکول کیږي او د سره په قبایلی سیمه کې به هم 9 لکه 80 زره ماشومان ته پولیو ناروغتیانه محفوظ ساتلو ساس کې ورکول کیږي. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو، اوس هم د اقتصاد په باب یو رپورټ چې په پاکستان کې سرکاري شمیرې وایي په تیرو وو میاشتو کې په پاکستان کې د وارداتو او صادراتو ترمنځ ډیر زیات تفاوت راغلی دی چې له امله په تجارت کې خساره شوې ده. نور تفصیل احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
د تجارت ماهران وایي د دغه خساري لوی وجه د برامدات او درامدات ترمنځ فرق زیاتېدل دي، ځکه چې د پاکستان څخه د مال بهر ته لیږلو کچه هیواد ته د راغوښتونکي مالونو په مقابله په برغه کمه شوې. د برامداتو د دغه کمیز اندازه یوازې د سږني مالي کال د 9 میاشتو ښودلې شوې. د پاکستان د تجارتی سازمان یو مشر ضیاء الحق سرحدی وای د دغه تجارتی زیان او د برامداتو د کمیز غټوجه د حکومت پالیسۍ دی چې د تجارت زیاتولو په ځای تاجرانی د ستونزو سره مخ کړي. نوموړي وویل یو خوا چې په هیواد کې د توانایي ستونزې لوجې کارخانو څخه پیداوار کم شوي، نو بل لوري د تجارت د ودې لپاره هم کوم حکومتي هڅه نخکاریږي.
یو طرف خو حکومت یو انده باندې یو خبره دا کوي چې جی زیات نه زیات برآمدات تاسو زیات کوي، اوس خبره دا دی چې کم ملک کې 8 غنټه او 10 غنټه لایټ نه هی، دا سه بیا د ګیس باندې پرابلم دی. تاسو پورا کارخانه باندې چلیږي او تاسو دا مالونه باندې جوړیږي او دا فستینګ باندې دا ایکسپورت وځي. ایکسپورت کم پورې د حکومت وخت دی کې دا ایکسپورت رانو تا سہولت نه ورکی. فرض وکړه کې دلته ډیپارټمنټ کې بیا ری سره کو اربونو روپے خلکو کم ریفنڈ جوڑے گی یا ریبیٹ یا ڈیوٹی ڈرا بیک اگر پرتے دی بھائی کم پورے دا ایکسپورٹر دا کم اگے حق کی گی اگر بتا سو دانا اور کے او اگر بھائی مکھی مزید سنگا بھائی ایکسپورٹ کے
په نړیوالا منډای کې د تیلو بیا کمیدو لوجی چې پاکستان 2.9 بلیون ډالر ګټه ترلاسه کړي، خو سړنکاران وایي پاکستان نه خو د دغه بیې کمیدو څخه د تجارت زیاتولو په لړ کې کومه ګټه پورته کړه او نه د اروپایي هیوادونو جی ایس پی په نامه د هغه لوزنامې څخه چې تر مخه پاکستان ته په یو شمیر خپل پیداوار دغه 20 اروپایي هیوادونو ته په لیږلو کوم د ټیکس ډیوټي هم ناغسته کیگی. د دغه لوزنامه باوجود په وو میاشتو کې یوازې د کپڑے برامدات هم 9% غورځیدلی او 1.4 بلیون ډالر ته رسیدلی. دا وخت چې په مجموعي توګه د پاکستان برامدات کم شوی، خو په خیبر پختونخوا او د بلوچستان پختنو سیمو څخه بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ډیر ګټور لیدل کیږي. د تجارتی اړیکو سړنکار ریاض داودزی وای پختانه په داسې سیمو کې پراته دي چې دغه سیمې په تجارتی توګه هم ډیره مهمه دي. د د پوینا د دغه تجارتی بحران باوجود یوازې د خیبر پختونخوا څخه د 15 ارب روپو تجارت افغانستان سره تر سره شوه. نو موري وویل پختنو ته د خپل دغه جغرافیایي حدونو لوجه ایران، افغانستان، چین او منځنی آسیا هیوادونو سره د تجارت زیاتولو لوی موکي موجود دي، خو د دغه موکو څخه ګټه اغستو د پرورته اسانتیاوي هم پکار دي.
نو نه صرف دا د ترانسپورت په لحاظ یو طاقت جوړی دی شي، بلکې ټوله نړۍ به دې تسلیم کړي چې دا یو د ترانسپورت په کار پوی خلک، په کارګو پوی خلک، ډیر مستقل مزاج دی په دې باندې. پښتانه چې دی دا دومره اسانه سره کولی شي، څه چې مونږ ټریډ وایو، نه چې مونږ څه پیدا کوو استو هغه نه علاوه د نورو ځینو نه راغوښتل، دلته تیارول ټیکول په ازبکستان، تاجکستان دغه علاقې چې دي ای زمونږ غونډه وړي استعمالي، زمونږ غونډه مالګه، زمونږ غونډه غوړ او دا ټول سیزونه. نو زه دا ګڼم که د تجارت لپاره د پښتنو په کمی سطح باندې کوشش وشي او د دې یو تربیه وشي، نو زه ویم چې څنګه څو صدۍ وړاندې پېښور د نو یو وارې بیا نړۍ همدغه چې استفاده کولی شي د دې پښتنو نه، د دې علاقې نه، د دې زینه.
د پاکستان حکومت چې د برامداتو زیاتولو او تجارت ته وده ورکولو لپاره د 3 کلونو تجارتي ستراتیژي پالیسي جوړه کړې وه. دغه پالیسي جون 2015 کې ختمه شوه چې د هغه ورستوي تر وسه د دې پالیسۍ بیا اعلان نه دی کړی. تاجران وایي کچري حکومت د دغه پالیسۍ د لارې تاجرانو ته بنیادی اسانتیاوي ورکړي، نو د دې سره دغه تجارتي زیان په ګټه کې بدلی دی شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
که غواړئ دې خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. قدمون اوریدونکو، د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ په دیر کې د 95 صوبایي حلقې باندې د الیکشن کمیشن هغه فیصله رد کړې ده چې پکې ویلي شوی وو د ښځو ووټونه اچولو په سر با دغه حلقه کې بیا د سره انتخابونه کېږي. د یادونې وړ ده د مدني ټولنو ځینې تنظیمونو الیکشن کمیشن ته ویلي وو چې زنانه د ووټونو نه منع کړی شوي دي او باید چې په دغه حلقه کې بیا د سره ووټونه وکړی شي. نور تفصیلات لپاره اوریدونکو ستاسو پام راګرځو د اسلام الدین ساجد دی رپورټ ته.
د پېښور های کورټ د کوز دیر جندول صوبایي اسمبلی حلقہ پی کے 95 کې د زنانه ورای نه اچولو په وجه الیکشن کمیشن لخوا د بیا انتخابونو کولو فیصله کاله دم کولو په حق لا خپل تفصیلی فیصله جاری کړې ده. د های کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس جسټس مظهر عالم میاخیل او جسټس کیسر رشید لخوا دغه فیصله کې ویلې شوې دي، پاکستان کې د کمپلسری ووټ یعنی انتخابونو کې خامخرای ورکولو هیڅ قانون نشته دی او نو الیکشن کمیشن نارینه یا زنانه په دې مجبوره کولای شي چې خامخدي رای ورکړي. الیکشن کمیشن سره هیڅ داسې ثبوت نشته دی چې غنی په دیر جندول کې سیاسي ګوندونو یا د ځای خلکو زنانه د رای ورکولو نه په زور منع کړی دی، بلکې الیکشن کمیشن په هوایي خبرو انتخابونه کاله دم کړی دی ځکه دغه فیصله های کورټ ختمولو امر کوي. پخوانی قاضي او ستر قانوندار غلام محی الدین ملک وایي ټول نړۍ کې صرف ولس هیوادونو کې د کمپل سری ووټ قانون شته دی او پاکستان کې دغه قانون وجود نه لري.
زمونږ پاکستان قانون دا وایي چې زمونږ ووټینګ چې ده نه دا چې ده رائټ ټو ووټ ہر سری خپل حق دے چاغه ووټ استعمال ولو حق دے لاګي دا کمپلسری ووټنگ سسٹم نه لزم زمون په دنیا کې 17 کنټریز دا سی چې هغه کمپلسری ووټنگ سسٹم انټروډوس کړی دی چې هر سټیزن از انډر کمپلشن کاست هیز ووټ. زمون قانون کې دا دی چې کله کانسلټ ریزلټ او شي کا او ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اگر ریزلټ اولیږي الیکشن کمشنر تا نو سیکشن 46 اوپا ایکٹ لاندې چیف الیکشن کمشنر از باوند ٹو
جندول کی چاہم پر زور زنانہ درائے نہ من کڑی ہم دغه وجہ دا ضلع ریٹرننگ افسر د اعزاز الملک ابکاری کامیابی دلو اعلان کرے دے. ہائی کورٹ خپل فیصله کی دا پختنه کړی دا په جندول پی کے 95 کے د ناری نو شپږ اتیا زره نه سو شپږ شوټونه دي او دغه کی صرف اته در زره 1590 ترانو رائے ور کړی دا د باقی ناری نه چا د رائے ور کول نه منع کړی دي. مشر قاضي وای د عوامي نمائندګي اکټ سیکشن 103A د لاندې الیکشن کمیشن دا اختیار لري په یو حلقہ یا په یو پولینګ سټیشن کې دوباره انتخاب وکړي، ولی موجوده کیس کې دوی دغه اختیار په هوایي خبرو استعمال کړي او هیڅ ثبوت نه لري. د زنانو حقونو لپاره کارکونکو او د عوامي نشتل ګون یو مشر بشرا ګوهر وای سیاسي ګوندونو لپاره کار دي زنانو ته هم لار ورکړي.
ووټ یو حق دی، جمهوریت حق دی او د ټولو دی. زما په خیال پولیټیکل پارټیز له ډیر خپل رول پلی کول شي چې هغه یو خپل چې کوم خزي ممبرز دي هغه موبلایز کی او ستا پارلیمنٹری کمیټي ناشته د الیکشن ریفورم د لپاره هغه باندې ذمہواری راځي چې هغه داسې ریفورم راولي چې کوم خزي انکریج کوي چې هغه زی خپل ووټ اچي او د خپل ووټ حق استعمال کی.
د کوز دیر جندول پی کے 95 کې تیر کال 2015 د مئی په 9 نیټه زمینی انتخابونو کې د جمعیت اسلامی امیدوار اعزاز الملک ابکاری ګټه ترلاسه کړې وه. وروسته د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ځنې زنانو الیکشن کمیشن ته شکایت کړې وو. دغه انتخاب کې زنانه سیاسي ګوندونو په زور رای ورکولو نه منع کړې دي. الیکشن کمیشن د دغه زنانو په شکایت پلټنو نرستو دغه زمینی انتخابونه کال دم کړی وو او په پی کې 15 نوی کې بیا د انتخاب کولو امر کړی وو. د کوم په ځد چې کامیاب شوی امیدوار عزت الملک ابکاری پیښور های کورټ کې رټ کړی وو او لس میاشتې وروسته های کورټ دغه په حق کې فیصله وکړه او الیکشن کمیشن بیا انتخاب حکم یې کال دم کړو. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، پیښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د یکشنبې په ورځ له خپل برتانوي، فرانسوي، جرمن او ایټالوي همنصبانو سره د شام د ستونزې په اړه ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال چې یوه ورځ وروسته به د ملګري ملتونو تر نظارت لاندې جنیوا کې د شام د سولې خبرې اترې شروع کیږي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په ریپورټ کې زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
تیره ورځ په سعودي عرب کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت ښاغلي جان کیری ویلي چې امریکا په شام کې د بشر الاسد د حکومت لخوا د روان ډزبندۍ په سرغړونو خبر ده. ولې د دغې باوجود ټولو ډلو ته پکار ده چې د ګل په ورځ په جنیوا کې امن خبرې اترې پیل کړي. هغه زیاته کړې ده د ډزبندۍ نه وروسته په شام کې په روان تشدد کې د 80% پورې کمی راغلی او دا یو غوره پرمختګ دی. بلخوا د شام د ماندینو چارو وزیر ولید معلم ویلي د شام حکومت د ډزبندۍ په خبر ټینګ ولاړ دی. هغه زیاته کړې ده چې د امن خبرو د پاره د 40 ساعتو پورې د مخالفه ډلو د رارسېدو انتظار کولی شي. د شام اپوزیشن چارواکو ویلي د باندینو چارو وزیر د جنیوا د خبرو پیل کېدو نه وړاندې دا لړۍ ودروي. د شام مرکزی مخالفه ډلې ویلي د جنیوا امن خبرو کې به هم ګډون کوي. معلم زیاته کړې ده د شام حکومت د په صدارت باندې د چا سره خبرې ونه کړي. هغه ویلي د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا دا خبره سمه نه ده چې په راتلونکو کې به په صدارتي الیکشن باندې خبرې وشي. د امریکې د باندېنو چارو وزارت ویلي د ډزبندۍ له امله په تشدد کې کمی راغلی ولی خبرداری ورکړی چې د بشر الاسد لخوا اوس هم حملې دوام لري. د ملګرو ملتونو استازو ویلي په شام کې ډزبندۍ مرستندوی ادارو ته دا امکان جوړ کړی چې د شام په جنگ ځپلو سیمو کې انخطو د یو لک نه سیوا خلکو ته خوراک، دوایانې او نور امدادي سامانونه ورسوي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
منو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او یو اخیرنی رپورټ تاسو لپاره لرو. د بشري حقوقو ډلو د امریکې لخوا پاکستان ته د اف 14 جنگي جازونو ورکول د بلوچستان دولس لپاره تور ورځ بللې ده. د بلوچستان لپاره د بشري حقوقو یو چارواکي جنیوا کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت بلوچستان کې په دغه جازونو بلوچان وژني او د امریکې په شمول نړۍ ناخوستونکي وسلې د بلوچانو په ضد استعمالوي. نور تفصيلات د ارباب محمود په دې رپورت کې.
د بلوچستان چلا وطن مشرانو د امریکې لخوا پاکستان ته د اف 14 جازونو ورکولو غندنه کړې. د بشري حقوقو د شورا لپاره د بلوچستان استاذ مهران بلوس وایي یو لسم مارچ د بلوچستان لپاره تور ورځ ده.
And the US Congress could have objected by the 11th of March, which is today, on the sale of F-16s to the Pakistani military, but they did not object. And we all know
د امریکای کانګرس کولی شو چې د پاکستان پوسټ ته د اف 14 جزونو ورکولو باندې اعتراض کړي وو، خو دوی اعتراض نه دی کړی. موږ ته پته ده چې د اف 14 جزونو د بلوچستان امولسته کومه تباهي راوړې ده. پاکستان د همیش لپاره دا د بلوچ ولس په خلاف استعمال کړی دی. دا یو تور ورځ ده. دا په تاریخ کې یو تور ورځ ده په دې چې د پاکستان پوسټا د بلوچ په خلاف د استعمالولو لپاره نور وسله هم ورکړې شوې ده. د امریکای حکومت د مارچ په یولسمه د پاکستان لپاره د شپږ سوه نه نوي ملیون ډالرو د پوځي سامان منظوري ورکړې. په دې کې F-14 جزونه، راډار او نور سامان شامل دي. F-14 جزونه به د پاکستان هوایی پوسټ په هر موسم او رڼا تیاره کې د خپل دفاع او د ترهګرۍ او یاغیتوب په خلاف عملیاتو کې ګټه ورورسوي. هند وایي د امریکې په فیصله ورته افسوس شوی. د ساوت ایشیا ډیموکراتیک فورم مشر پالا کساکا وای د امریکې لخوا پاکستان ته وبسته ورکولو په فیصله ورته خفګان شوی. دا ډیر عجیبه خبره ده چې د دومره رپورټونو باوجود لکه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم وای پاکستان بلوچستان کې د عام ولس په خلاف د F-14 جزونو د لارې ناتاره بمباري کوي او بیا اوس امریکا پاکستان ته د نورو F-14 جزونو ورکولو ته تیار شوی دی. په دې بیخي سر نه خلاصیږي. تیر کال د پاکستان پوسټ د وسلوالو په خلاف د بلوچستان په شمول ټول ملک د ضرب از په نوم عملیات شروع کړي، خو بلوچ سیاسي مشران وایي د دې د لارې عام بې ګناه خلک وژل کیږي. بلوچ د ازادۍ لپاره د پاکستان د حکومت په خلاف جنګیږي. بلوچ مشران تور لګوي د پاکستان پوسټ او استخباراتي ادارې د سیاسي مشرانو او عام خلکو په غیر قانوني وشنه کې ککړ دي. د پاکستان حکومت دغه تورونه ردوي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com